وعلیکم سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې په طالبانو غږ وشو چې تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو مفصل راپور هم درته خپرو د نورو موضوعګانو تر څنګ، خو لومړی خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربلل او د هغو راپورو په اړه ترې وضاحت غواړي چې د ټرمپ ادارې څنګه د روسیې د استخباراتو په وړاندې غبرګون وښود چې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 میاشتې په ټول هیواد کې ګرځبندي زمالي شي. پوره خبرونه ټاکل شوی. افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته وویل، په دې ناسته کې به د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت باندې بحث وشي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه درلودل چې له دې ډلې یو یې د دوشنبه په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس په نوم پای ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې ترڅنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس پرون دایر کړ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربلل. راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. دا غونډه سبا د پنځمې په ورځ جوړیږي او د غونډې عنوان داسې یاد شوی، د امریکایي ځواکونو پر سر د روسیې انعام د ترامپ ادارې ولې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې پومپیو دې غونډې ته وربلل شوی، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا دی به دې غونډې ته ورشي که څنګه. تمه کېږي چې په دې غونډه کې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د دورې پر مهال د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس مایکل مورل هم ګډون وکړي. تېره اونۍ نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانه راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې د روسیې نظامي استخباراتي ادارې یوې څانګې طالبانو ته پیسې ورکړې وې چې په افغانستان کې امریکایي او د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ته د روسیې د تهدید په اړه نو ویل شوي، ځکه استخبارات کاران نه وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د امریکایانو په نښه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستو په اړه ادعاوې سمې نه دي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سه‌شنبې په ورځ پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره وصل شي او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. دا خبره د ایران دولتي رسنۍ ایرنا راپور کړي. ایرنا خبری آژانس دغه هیواد د ښار جوړونې د وزیر محمد اسلامي له قوله ویلي دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ درې اړخیزه موافقه پیاوړي کوي. راپور وایي د ریل دا پټلۍ به په ایران کې دننه د ریل په شبکه کې یو تحول رامنځته کړي او له افغانستان سره به د توکو او خدماتو د مبادلې په برخه کې مهم رول ولوبوي. روسیه لک تر لگه اته خبری لان توقیف کری چی ده ملی خیانت پتوری ده خپل همکار ده نیول کیدو پر ولانده لاریون کاو ده کسان پا موسکو که نیول شوی چی ده ایوان سفرونوف ده توقیف فرزه دی اعتراض کرده و ایوان سفرونوف ده روسیه ده دولتی فضایی اداری ده رئیس ده سلاکار پتو گدن ده درلوده ده ده اداری پا اعلامه که رغلی سفرونوف ده سیشن بیپورس بندیشو خو پر ده تورونه د دل دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې د دوه میاشتو لپاره نیول شوی او ورباندې د ناټو غړي هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې د سپتمبر تر شپږمې په زندان محکوم کړی. بیا هم له روسیې، په روسیه کې څارنوالانو له محکمې غوښتي چې روسیې تاریخ پوه د بشري حقونو مدافع یوری دیمیتری په 15 کاله بند محکوم کړي. پر د تور دی چې خپل لورې په جنسي توګه ځورولې. دی او ملاتړ یې دا تورونه ردوي. څارنوالانو په موسکو کې د کاریلیا څانګې د بشري حقونو د یاد 46 کلن مدافع د محاکمې په وروستي پړاو کې د سې شنبې په ورځ ګډون وکړ. د دیمیتری ملاتړی وایي پر ده دا تورونه ځکه لګول شوي چې ده د تاریخ داسې اړخ څېړلی چې د شوروي اتحاد هغه ستروالی چې کرملین یې ښیي تر سیوري لاندې راولي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 په ټول هیواد کې ګرزبندیز عملي شي. ووچیچ د سې شنبې په ورځ وویل پلازمینه بلګراد کې وضعیت بحراني دی او په دې ښار کې شاوخوا ټول روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. لسبا تر 15,000 د زیاتو کسانو په ګډون غونډې منه شوي که په سر خلاصو یوي یا پټو ځایونو کې. د جمعې له ورځې به ګرزبندیز تطبیقوو. دا ممنوعیت به د جولای په 14 چې دوشنبه کېږي اوچت شي او بیا به وګورو چې وروسته څه وکړو. ګرزبندیز به د درې ورځو لپاره وي. د جون په 1 نېټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وشول چې ووچیچ پکې اکثریت وګټل. چارواکي وایي د مارچ 16 رئیس په سربیا کې د کووید 19 په نتیجه کې 330 کسان مړه شوي او 14,019 کسان په دې ناروغي اخته دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون درې اړخیزه ویډیو کانفرنس کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتي تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. خو ځینې شنونکي له هغې ډلې بل روجو د پاکستان په نیت شک ښکاره کوي.
پاکستان پرټیکولرلی سپورټس د طالبان.
دوی پاکستان په ځانګړې توګه له طالبانو ملاتړ کوي. نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د ملکانو په اړه باندې یو مفصل راپور لرو چې جنگ جګړو څومره ځپلی دي. د یو ماشوم غږ واوري چې په جګړه کې او په چاودنه کې دواړه پښې له لاسه ورکړي.
پر تاسو مې وویل چې سالستم شناخته نږدې و چې راپور ته کلم شام ولیدل چې دغه و
خلا پسې وبمنولې. او د پروګرام په دوی منی مای کی د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه لرو. چین او پاکستان په افغانستان کې بشر دوستانه اوربند او د تاوتریخوالي کمښت غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې پر خپلو همکاریو ټینګار وکړ. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د خبرو په دریم بحث کې ګډون وکړ. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې پکې د ځینو شنونکو خبرې هم راخیستې دي.
د خبرو په دریم پړاو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د سې شنبې په ورځ ګډون کړی و چې د اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خپره کړه، راغلي چین او پاکستان په افغانستان کې د بشر دوستۍ په خاطر د اوربند او تاوتریخوالي کمولو غوښتنه وکړه. د اعلامیه پر اساس پاکستان او چین له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د پیاوړي ساتلو په برخه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار وکړ. بیل روجیو په واشنگتن ډی سي کې د ډیموکراسیو د دفاع بنسټ لوړ پوړی څېړونکی دی. د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل: پاکستان په ځانګړې توګه تر ننه پورې د طالبانو ملاتړ کړی. طالبان د پاکستاني دولت لاسپوڅي دي او دا هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ ځکه کوي چې دا موافقه د طالبانو په ګټه ده. طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه حاضریږي، بلکې له داسې پلاوي سره خبرې کول غواړي چې له افغان چارواکو جوړ وي، او طالبان به له اوسني افغان حکومت سره واک شریک نه کړي او نه به د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي.
Will not share power with the current Afghan government, nor will it respect the constitution.
د افغانستان، پاکستان او چین د ګډ اعلامیه لمخه اسلام آباد او بیجینګ پر چټکو بین الافغانی خبرو او نولسو کلونو لاستراوړنو پر ساتلو ټینګار کړی دی. انتخابات، د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د ښځو حقونه هغه لوی لاستراوړنی یادیږي چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په همکاري په افغانستان کې ترلاسه شوې. د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره درې واړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه باید د شرایطو تو په نظر کې نیولو سره په منظمه او مسؤلانه توګه له افغانستانه ووځي. چین او پاکستان په افغانستان کې څه غواړي؟ د هغه پښتنه د چې په امریکا کې مو د اتلانتیک شورا له همکار عمر سمت څخه وکړه. شاغلی سمت ازادي رادیو ته ویل:
چین او پاکستان هر دو خواهانی فکر میکنم.
دی وای فکر کوم چې چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې د جګړې پای او پراتلونکو کې د دې هیواد په نوې اداره کې د طالبانو حضور غواړي، او غواړي په افغانستان کې له خپل ګټو سره سم په دې هیواد کې خپل پروګرامونه پر مخ یوسي. د چین ګټې تر ډیره اقتصادي او له تروریزم سره تړاو لري. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې غواړي په افغانستان کې نفوذ ولري، د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په راپور کې چې په جون میاشت کې خپور سو راغلی چې چین، طالبان او افغان حکومت دواړه په هڅو کې شاملوي چې هدف یې په سیمه کې ثبات رامنځته کول دی. د پنټاګون د راپور له مخې د چین دا اقدام له دې هېواده د باندې د چین پرسونل او پانګونه خوندي کوي او خپلې لویدیځې پولې له اویغور جنګیالیو په امان کوي. په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه له امریکا سره د موافقه لیک تر لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې واشنگتن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12,000 څخه 8,600 ته پر کمولو توافق کړی دی. که د موافقې ټول اړخونه عملي سي، د 2021 کال تر نیمایي پورې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د طالبانو د 5,000 زندانیانو په بدل کې د افغان حکومت د 1,000 زندانیانو رخوشي کولو، د تاوتریخوالي کمولو او بین الافغاني خبرو پیل د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې نور شرطونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي سوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د اوریدو لپاره چې ورشه د زموږ د ویب پاڼې یا ویب سټ آدرس ده. ترڅنګ په انډراید او آی او اس موبایلونو کې هم کولای شي د اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره د ازادي رادیو په صفحه توګه باندې واوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکانو ژوند ته درناوی نه کوي. په وروستیو کې د ملکانو مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاته شوې چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د سولې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې شوې دي. بلخوا یوناما په یو تازه راپور کې ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 800 ملکیانو ته په قصدي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړې قربانیان چې په هغوی کې ماشومان هم شامل دي د جګړې د بندولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې لپاره کوم جواز نه پاتې کیږي. خود سازمان په حواله د هغې موافقې له لاسلیک سره سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې روانې دي او ملکیانو ته هم پکې د سر او مال زیانونه اوړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مستقیم مسؤلیت د جګړې ښکېلو لوریو ته اوړي.
بیا هم موږ د جنگ په ښکېلو خو باندې په کلکه باندې غږ کوو چې نور په افغانستان کې د انسان وژنې، مسلمان وژنې او افغان وژنې لپاره هیڅ مجاوز نه پیدا کیږي. وروسته تر هغه چې طالبانو او د امریکا حکومت ترمنځ د سولې هغه هوکړه لاسلیک شوله چې د هغې په رڼا کې به بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د جنګي اسیرانو تبادله به کیږي، د دغې سولې په طرز کې به په ټول هیواد کې یو عمومي او اوربند رامنځته کیږي. که چیرې په افغانستان کې اوسنۍ وروستۍ پیښې چې اکثر قربانیان ولسی خلک دي، د دغه پیښو د جنگ کې له خواوې چې هغه حکومت او طالبان دي، د دوی مسولیت نه منل یا مسولیت په غاړه نه اخیستل په دې خاطر چې په دې کې زیاتره پیښو کې ملکی خلک قرباني شوي دي، هرگز موږ ته دا هم او ولسته دا هم د منلو وړ په دې خاطر باندې دي که دوی د دې پیښو نه ځان من کروي او ځان یې خواته کوي. موږ دا ورسره نشو منلی ځکه د جګړې لامل دوی دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې ناامني او جګړې ختمې سوي نه دي. د امنیت شورا وایي چې د دې موافقې تر لاسلیک وروسته د مارچ له لومړیو د اپریل تر 19 د طالبانو لخوا 328 ملکیان وژل سوي، 425 تنه ټپیان او 1,48 تنه نور تشتول سوي دي، خو طالبانو دغه راپور رد کړی دی. د ناامنیو تر ټولو تازه مورد د جون پر 9 د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د یوې دودیزې میلې پر مهال د شاوخوا 150 ملکیانو وژل کېدل وو. دغه پیښه وروسته له هغې لانجمنه سوه چې وسلولو طالبانو د ملي اردو د 215 میوند قل اردو کار وباله او حکومت یې لا هم مسؤلیت پر طالبانو اړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوی د موندنو له مخې د طالبانو د یوې حملې په ځواب کې د افغانستان ملي اردو 3 هوانونو توغولي چې په نتیجه کې په یوه دودیزه میله کې نږدې 150 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند ولایت چارواکي وایي دغه توغندي د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم وسلولو طالبانو اړولې ده. که څه هم د هلمند محلي چارواکو په سنګین کې د سوي پیښې د هر اړخیزې څېړنې ژمنه کړې، خو تر اوسه د دغو څېړنو نتایج معلوم سوي نه دي. لس کلن ناصر خان چې د هلمند د څنګلوري ولایت کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، 3 مخکې د ماین چاودنې له یوې پښې بې برخې کړ. اوس هم د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې درملنه روانه ده.
دانشو و کډی و بلخ مدرسې او مکتبونه لخصات سول لوم کوله نول کشنیان ته کلم لبن پټاس چې پټاس له مو ګلې چې سره تم شناختنی دی و چې راپورت کلم شام ول دل چې دغه و خلاف سیوب من ول و چې دل چې لا وسلم دلته ډاکټر لانل پشا خلاف د کټوي الله پشا کټ کله bale اوس مې پشا کټ په زنګانه کې ولات مې خوځ دی دا زین مو خوځ دی دل مکو فن ډیر خوځ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل شپږمیاشتنی راپور کې چې تیره پنځشنبه خپور سو ویلي، لومړني ارقام ښیي چې د 2020 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ملکیانو په قصدي حملو کې تر 300 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو دوام او په دغو جګړو کې د ملکیانو زیانمنېدل جوتوي چې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
طرفین جنگ افغانستان به دلیل عدم احترام و عدم رعایت
د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو اصولو معیارونو او ارزښتونو ته درناوی نه کوي او نه رعایت کوي. دغه مقررات د تفکیک تناسب او دقت پر اصل ټینګار کوي. موږ په افغانستان کې د غیر نظامی وګړو او ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. موږ تل د افغانستان له حکومت طالبانو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي غوښتنه کړې چې د بشرپالنې نړیوال حقونه رعایت کړي، چې د هیواد په ټولو ساحو کې ملکي او غیر نظامي کسان خوندي وي، خو له بده مرغه لا هم د ملکیانو د ژوند او بشري حقونو د محرومولو شاهدان یو.
په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او داسې ښکاري چې د تېرې جون میاشتې نیمایي دغو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ وه. امنیت شورا د جون پر 22 ویلي و چې د یوې اونۍ په لړ کې په هیواد کې 291 سرتیري وژل سوي او 515 تنه نور ټپیان سوي، چې د مرګ ژوبلې د شمیر له پلوه هغه اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې وه. امنیت شورا ویلي و چې په هغه موده کې 148 ملکیانو ته هم د وسلولو طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف العسیمین تېر یکشنبه په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالي فعالیتونه د خواشینۍ وړ بللي او غوښتنه یې کړې چې ټول لوري باید تلپاتې سولې ته زیاته هڅه وکړي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې ټاکل سوی و چې د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې تر اوسه نه دي سوي. له هغې راهیسې په هیواد کې د ناامنیو پیښې روانې دي، او لا هم په دغو پیښو کې ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اوړي. محمد قاسم په وروستیو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ لیوې ناامنې سیمې بلې هغې ته کډه پشا کړې ده.
مزه دا طالبانو سره خدای شي چې کښنه سو کولای دا کډی مو پشا دی. مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کې چې څنګه به وکړه خامه خدغه دوه سوو پیدا دا یو نیم سل کور خو وسکلی دی.
لا هم بی دفاع ملکان په افغانستان کې د روانې جګړې درنه بیا پرې کوي. محمد قاسم د زرګونو نورو لالهاند افغانانو په څیر د خپل سر د پناه کولو لپاره نامعلوم لوري ته روان دی. دا لکه د افغانستان د سولې پروسه چې له لوړو ژورو تیره سوې، خو اوس هم نه ده معلومه چې کوم لوري ته به روانه وي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې او د بشري حقوقو د سازمان د هغو اندیښنو په اړه راپور ته غوږ چې ویلې د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکانو ژوند ته درناوی نه کوي. اوس ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر کتلی
تمه ده چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې اجتماعي غونډې ته د پنځم به پروس د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي. د دې غونډې عنوان دی د امریکایي سرتیرو په سر د روسي نامونه ولې ادارې جواب نه دی ورکړی. د هیل رسپانې لیکي تمه ده چې د اوباما د ادارې په وخت د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له سرپرست مایکل موریل څخه هم په دې غونډه کې پوښتنه وشي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو تیره میاشت ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې مسلې په اړه راپورونه بیا اهمیت بلل دي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو په سر انعامونه ورکول. هیل رسپانې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د تیرې اونۍ خبرې هم راخیستې دي چې په واشنگتن کې خبرې غونډې ته وویل په افغانستان کې د روسیې مداخله د متحده ایالاتونو لپاره نوې خبره نه ده، خو دا موضوع چې اوس راپورونه پرې خبره شوې دي جدي تعقیبوو. پر همدې موضوع ګارډین هم لیکنه خبره کړې ده. دا رسپانې لیکي د روسانو د هڅې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووښني ولسمشر ډونالد ټرمپ سم ځواب نه دی ورکړی. ورسپانه تور پوری کوي چې ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې خپل دنده سم نه ده ترسره کړې. ګارډین لیکي یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ټرمپ اداره او په خپل ولسمشر د 2019 کال په لومړیو کې خبر شول چې روسیا طالبانو ته انعامونه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووښني. ورسپانه لیکي د راپورونو له مخې متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې دیو بانک له هغه حسابه چې د روسي پوځي استخبارات کنټرولوي هغه حساب ته پیسې استول شوې دي چې له طالبانو سره ارتباط لري، چې شایي منځګړي پر طالبانو د دې نقدو پیسو د ویشلو چارې ترسره کړې وي. ګارډین لیکي لږ تر لږه څو میاشتې راهیسې له دې معلوماتو د ټرمپ اداره خبره شوې ده او هیڅ داسې نقشه نه لیدل کیږي چې ولسمشر دې د روسیې د ځپلو لپاره څه کړي وي. ګارډین بیا لیکي کله چې د 2020 کال په فبروري کې ټرمپ ته استخباراتي معلومات وړاندې شول، تر هغه وروسته د څو ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د هغه ستاینه یې ښکاره کړې ده او روسیې ته یې بلنه ورکړې ده چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادو یا جیو هیوادو له ډلې سره چې ډیموکرات دي یو ځای شي. په ورته وخت کې ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې له خپلو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې په زرګونو پوځان له جرمني باسي. د ورسپانې په باور دا اعلان د روسیې ولسمشر ته یو سوغات و. په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو په سر طالبانو ته د روسیې د انعامونو راپور هم روسیې رد کړی او هم طالبانو. او د جولای په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د روسیې د انعامونو مسله رښتیا نه ده، دا یوازې د دې لپاره راپورته شوې ده چې دی او جمهوري غوښتونکی ګوند وځپي.
په لاتین امریکا په متحده ایالاتونو او برازیل کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی روغتیا پالان اندېښمن کړي دي. د دې سیمې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د برخې مشر کاري ساتنی پرون ویل د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول انرژي مصرف شي. په برازیل کې چې بیا د نړۍ له تر ټولو زیانمنو شوې هیوادونو یو دی، د ولسمشر په کرونا ویروس اخته شوی دی. د ملالی بشیر راپور د برازیل د ولسمشر جایر بولسونارو په غږ پیلېږي.
هغه سړی چې کووید 19 یې وړه ناروغي ګڼلې و، د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې چې تبه یې و په یوه تلویزیونی وینا کې تایید کړه چې په کورونا ویروس اخته شوی دی. دی وایي معاینات مثبت وو. د یک شنبې ورځ مې په ناوړه احساس سره پیل سوه او د دوشنبې پر مهال مې وضعیت نور هم خراب سو. 38 درجې تبه لرم او د ستړیا او درد احساس کوم. بولسونارو په تکراری توګه پرته له ماسک اغوستلو په عام محضر کې څرګندېده او د اصولو پر خلاف یې له نورو خلکو سره واټن په نظر کې نه نیوه. برازیل هغه لاتین امریکایي هیواد دی چې په نړۍ کې له تر ټولو زیاتو زیانمنو سبیو هیوادونو دی. په دې هیواد کې 1,600,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې پکې 15,000 یې مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکو ناروغانو شمیر د اندېښنې وړ بللی او د سیمه ییزې برخې رئیس کاریسا اتینی په لاتین امریکا او متحده ایالاتو په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دې پرون په یو ویډیویي خبري غونډه کې ویل چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید له ټولې انرژي کار واخیستل سي. د اتینی په وینا په امریکا کې د 5,900,000 کرونا ویروس له مواردو څخه نیمه یې په لاتین امریکا یا کاریبین سیمه کې دي. دې ویل د متحده ایالاتونو په ځینو برخو کې هم د دې ویروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کالیفورنیا، ټکساس او فلوریدا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې چارواکي اړ شوي چې د کسب او کار پرانیسته وځنډوي او په بشپړ توګه یې وتړي. د کرونا ویروس تر ټولو زیات موارد په متحده ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 2,900,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او تر 1,500,000 زیات مړه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
روز بسیر الله حکمل د پنړ ولایت د درفیز مونږی ول سوالینا خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او الته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ول سوالی هم د پنړ ولایت د مهم او بانفوزه ول سوالی ده چې دوی د کرنټین خونه هیڅ جوړ شوی نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ورکل شوی ده. په کار دا چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپل کورونو کې خوري. ډېر کسان ته وفات هم شو خو دلته د کرتین خونه نه چې کوم د مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته. نو په کار دا چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې اته نیمه بجې دی د سهار ورزو لاندو خبرونو ته. ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ترڅنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. په دې ناسته کې د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت بحث کیږي. د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته ورغوښته. د راپور له مخې مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سیشمې پرس پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. روسیې لکتر لګا اته خبرې لاند توقیف کړي چې د ملي خیانت په توری د خپل همکار د نیول کېدو په وړاندې لاریون کوو. او روس لاغه چې په سربیا کې د کووید 19 پیخي زیات شو او مړي پکې زیات شول، د دې هیواد ولسمشر اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټوله هیواد کې ګرځبندي عملي شي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پروګرام دویمه نیمه یې پیلو، پیل په یو راپور کو تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه وی. راپور له هلمند زموږ همکار الیاس دایره لګلې ده د بوست تصدی د فعالیت بیا پیل پاړه او لمړی غږ هم د ماشينونو غږ ده.
د نادلی ولسوالۍ په یو دیش غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په ټراکټرونو ځکی اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکی په پلو یو نور دانو کرلې دي. خو نه وشت کلن اسلام الدین په یو پراخ شنه ساحه کې په ټراکټر ځکه اړوي او د کالو کو د کرلو لپاره چمتواله نیسي. په ټراکټر کې سپور اسلام الدین چې ورسته لکلونو د فصل پومبا کوي وايي د پومبیا سلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکا بندوه او په شخصي لجګانو کې قیمت څو ځله تر ورزنی نرخ ارزانه وو.
کله کې ډېر مهمه ده ځکه چې اول خدای ډېر شکست شي دلته خلک لري او دوم ډېر سلات ورکی ورته دا د شوډیا شایدې چې اول خپل د ډیر شکر دینښت کې غوړې د پندانی تخم دینو پندانی تخم دینو وځي د پمبي غوړې د کچې دا وځي وځي غوړې د خلګم ډیر په کار کې په کارخانه کې ورته او ډیر ځانان د کار د کم زمينه مسایده کې ورته او کله کې فوت دلته وځ کرا کرا ډیر کېږي خلګ ډیر کوي د ورډګارو کړي وو تقریبا خامہ خاطر تلمیز جری پر وسر سدلی چکرې دی وته اما دلته هم کر سی بلا فاجه
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش ورسته په خپل مزکه د پومبي په ځای نور دانې کړلې وایي د پومبي د کشت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سلګونو نور کروندګرو په چیر د حکومت په هغه فابریکا پورې زړه تړلې دي چې د چبان دی پنځو کلونو راځي نه د چلانه سوي خو اوس په امتحاني ډول د مرکزی حکومت ته د کار د پیل بودیجه ترلاسه کړي ده.
که دوی څلور د تاوان پر غاړه واخی موږ به مطلق تاریخ ونه کړو، موږ به کاله کې وکړو، موږ به خلک په کار اخته سي. نو حکومت ته موږ دا خواهش کوو چې دوی په دغه نرخ کې پرځ مثال 2500 افغانۍ قیمت دی، دوی دې ور درې سوه کې دغه 500 افغانۍ تاوان دوی ویسي، دلته به دا خلک دې ته توجه وکړي او دا کار به دوامدار وساتي.
حکومت وایي په هلمند، بغلان او بلخ کې تولیدونکي مالوچ د سیمې په سطح نوم او کیفیت لري. خو په هلمند کې د کوکنارو د شیرې سره د بزګرانو بدریغې مینې او په نړیوالو بازارونو کې د پومبې په ځای د نورو مصنوعي توکو تولید د مالوچ ارزښت راکم کړی دی او ډېره پاملرنه ورته نه کیږي. حکومت د هلمند د کروندګرو د پرله پسې غوښتنو وروسته په لشکرګاه کې د بس تصدۍ سره چې د مالوچو پروسس او تصفیه کوي د 300 میلیونه مرسته سو افغانۍ څخه 150 میلیونه ورکړي دي چې یا د فابریکا په امتحاني ډول کار پیل کړي او په ورته وخت کې وګوري چې کروندګر د کوکنارو په ځای د پومبې کرکلې ته مخه کوي کنه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول د بست صدی په فعالیت سره به ډیر کروندګر خوشاله او زلبیا د پومبې کرکلې ته مخه کړی
د یو امتحاني دورې په خاطر. د امتحاني دورې په خاطر موږ ته موږ چې 300 میلیون افغانۍ پیشنهاد کړو نو 1.5 میلیون افغانۍ موږ ته منظور کړی دي ترڅو موږ ابتدایي فعالیت شروع کوو، باقی 1.5 نورم په ورسته مراحلو کې ان شاء الله موږ ته رسیږي. او د دې نه بر علاوه نور وعده هم په دې برخه کې شوې دي چې نور پروسس ماشینونه او نور مسایل هم دلته موږ ته جوړ شي چې هغه رئیس صاحبان به تخنیکی مسایل ټول تاسو سره شریک کړي. نو ان شاء الله د راتلونکو څو ورځو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي.
بست صدی چې شاوخوا درو 50 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی ده، اکثره کلونه د نه بودیجې لامل درېدلې، خو د مرکزی حکومتونو په مرسته بیرته کارون تل بدل دا خپل فعالیت ته دوام ورکړی. اوس د دې صدی مشر انجینر محمد حسن وایي دوی په لومړي امتحاني دور کې 4000 متریک ټنه پمبر انسي چې د کار او پروسس پر مهال به 200 کسان ته د کار زمينه برابر شي.
کدرونه مبیر ته خپل په اصطلاح پنی خلق چې دی په تولید کې خاص رول لري هغه مځای فزای کړی دی. خو په دغه کوه چې اوس موږ یلرو، یعنی یو سلو څو نفر موږ فعلاً کارمندان لرو، د دغه په مټ باندې موږ کولای شو چې خپل تولیدات مخته بوزو او هم روزمز خلق ډیر په کار باندې واچو چې روزمره زمر سره په روزمزدی باندې کار وکړي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي د دې ولایت په ټوله 6.8 میلیونه هکتار مځکه کې به ساش کال 15000 هکتار یوازې پنبه کرل کیږي چې هر جریب مځکه به په اوسط ډول 4.5 متریک ټنه حاصلات ورکړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هر کله کوم خوشاله يم چې فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د تل په څیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډیر دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه رخصت یو د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمهم د غزمات پیغام دی و چې ورور چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دکانونه د ګریشته صدقه دغه چروای کړه راته خراب کړه ورجانه موږ نه وبولرو موږ ماجریو موږ نه وبولرو نه کټګوري کړي نه کاسا کړي نه کرا خراب کړه او یې پام را خراب کړي ورجانه موږ راغلي د بلور چرواف کړي ورسېږي موږ واسته کور ماجر په یو سره کې ناشي اوس دولت راغلی به دا کوروس خیم بار کې موږ سره نه چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو موږ د مسلمانانو ځامن نه یو نو حکومتونه و هیڅ را نه کړوره او دا شي زموته چې ولوډره ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړه اته کلینیک را ته خراب کړه کله یو کا کورونا بالا اساس موږ شریف کوم کوم نه کړی ورځانه دا که موږ راغلی د بلور چرواکو پورې ورسې موږ غم دی وخوړل چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي کا کورونا ده دغه سل خبره ته مخ یو روپی کوما چې مله کړی. السلام علیکم.
مننه کوم دوستو چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریکه کړې و. تاسو پیغام د هلمند ولی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدون کې پښتنې ته جواب وایس خوشاله وسو.
بسیار ښه ده چې تاسو په دې کې هغه سلی او د سیواسي ولس مشر دی چې د ټولو پرمن پاسان باندې کومه ځمکې چې کوم سیمو کې هغه شوي دي او یا هغه سیمه چې هغه د زورواکو له پاسه هغه خپل قضول باندې راغلي دي. تاسو شته دي چې هلته د یو لپاره ځانګړې کنکټ جوړ شوې ده چې هغه سیمه په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي. نو دې لپاره چې موږ د ترش په سوالي کې خو دې بشتانو سره هغه سیمه چې په غوډه یو کې د یو کورونه درلودل او یې هم ځایونه درلودل تیرونه یې هم خپل والی کې په دې سره ولیدل او د دې ټول په حق له باندې د مشکلات دې درلودل یو غوډه د خلکو مخه باندې وعده ورته کوم ان شاء الله اځینې خپل چې دې هغه کبه د پای چکه وته دي او لار دې ان شاء الله مشکل په حل کړي. لبنان موږ هغه ځاخو کسان چې هغه ماجر بازار څنګه یو نور پرسر چې هغه دې څنګه په سیمه کې د هغه د دې چې هغه یا د کارونه دی او یا هم د کوم د کارونه چې غیر قانوني دی او یا د دې چې جوړ شوی وي خو کچري دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم په بازار د پلان نو وسیله سیمه نه وی او یا هم پر سیمه کې کوم مشکل نه ایجاد وي نو بیان په دې څو سوالي کې هم ته وځوال څه دی چې شروان سره خپل ستوند دی ورته شي دي کې او کنه کې دې کار نه وی نو کله چې ورې کې ګر سره خپل ستوند ته مستقیم ډول موږ ورته ځو یو دي چې څنګه د حل په مخه ان شاء الله هر کس چې کېږي ان شاء الله ستوند دی حل سو او هغه چې د کارون مطابق او د وخت سره هم د ستوند کې وی او یا هم بغیر کومي ډول باندې دی
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور دلته چې راځي چې وګورې وا پوسا پر اسمان د بل پر چاران د موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي. د مسلمان زما زغاوري زما دغه پیغام دي تر مسلمان پرې ورسې.
بلې ځکه چې اکثرا موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خو د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ست په دې اړه تاسو څه داډ ورکوي د غوړیدونکو ته مشکل څه دی؟
سیمه صحو کې یا په سیمه کې چې هغه لوی لارې دي او د دې لپاره امنیتي مسؤلینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړه ورته صحو کې د خلکو د لباس د امنیت د پښتو په مخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غونډې کې یا غلط دي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سولري یا ستونزې ورته ایجاد کړي نو بیا هم د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس د دې په مخه باندې چې هغه څومره کې چې هغه د مشکلات یا نه د نړیوالو سوري عمومي لارې یا بیا هم د مارجي ولسوالۍ یا د ناوي ولسوالۍ یا شهرا یو عمومي کې کومه ستونزه چې دی د دې د دې ستونزو د حل په مخه باندې پر ایجاد اړوند په ستړي ته سپارښتنې شوې دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي تر دې چې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دي او په دې کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې د پوری حل شوي دي او په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته یې پای ټکی کېږي. ان شاء الله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کېږي او ان شاء الله به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورې خدمات په مخه باندې ان شاء الله موږ هم په اړوند جلسه کې شته شریک کړو او ان شاء الله دا موضوع به هم تر والي سره ورسېږي چې د ستونزې ته ان شاء الله پای ټکی کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي
دغه په اړه چې موږ انشاء الله نو رسیدو ته مرحله روان دي چې د لوی لارو پر سر کې یا د غلو شتیا هم هغه څه مو کې پرې څنګه دې ولې کاڅه په ډول سره چې شاته په عمومي ډول باندې په ټول سیستم کې دغه سمارټ دی چې یو څه بله منن ځکه دی خلګو خو یا د غرور خو د غلو پاړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د المنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به مور
زه د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین شو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 30 کیلومتره سړک واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې قیمت کې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجنیرانو یې سروي کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا فرصت نه بلای او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر کار شروع کړي د درو ولسوالیو لار د کاندو کفار تر نالیته ولسوالۍ مرکز پورې دامبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامه ده چې د درو ولسوالیو لار ته فراره کار مې ډېر همکاري د لوړو چارواکو پر وژو پر خبره ورسېږي.
بله